ایدار پتر خواب پسر ده ده خلکو سا بیخی زی آرام از دندن نگه کریم بیخی لیوانه کریم چی شه و سواکم دکسا کالی چی ده کما کورتراشی جامی زب تا وکم اول ودو تا وکم دی تا وکم نپکاز ویر کن میری زن ترای تام گره کره ده چیز ایت چاره نلر ودو نمو چا خبری چل ودو نپودریان شرا چا چرسیان شرا چا بیلیاری شرا توکس تریاکان شرا توکس شرابیان شرا بیخی جوان زندگی متر ترخه کره
خا وکیل سب دیر میربانی ده اوسیلی نده تاسو دیوی دن کې غږ واورېدو چې د ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وې د دې پښتون زبانې څه ویل غواړي
اې د مور په ځواب کې به ته مې د دسې ویلې چې اې د لور سره د څلور کال کې چې خپل لور ته نفقه ورکي او اې د او دا خبره مې یاد کړه چې د خپل لور نفقه ټول اې د په غاړه ده او دا مې یاد کړه ویل چې میړې ترې تام ده یعنی زه پوه نه شوم چې ترې تام دې هدف چې ده یا بخي اې د مړې ژوندې ورګ ده او کدا د سې چې مثلا غایب ده خبر ده چې مثلا په بهر ملک کې د ژوند کې اولی نه راځي
نہ مچ خبر اور سره وکړه وکیل سره تری ته مطلب دا و چې نه د دلته اما نفقه نه ځان ور کړی نفقه نور تور کی
یعنی دا موضوع د غیابت دلته مطرح کیږي په دغه موضوع کې اول خوده دی کوي شي چې چیرې دغه میړنه د دارای یا شتمنۍ یا مال چې پاتې دی کوي شي دغه خپل دغه لور نفقه ورته آماده کی یعنی دته برابر کړی چې تر سو دی دغه استفاده کوي که چیرې دا موضوع نه نو د حق لري چې لار شي مطابق د دې نه چې د ځان تری تم کړی دی یا مثلا ځان غایب کړی دی خپل دا یعنی د لور کوي شي چې محکمې نه خپل دی جدایي غوړي په سبب دی نه ورکولو دی نفقې دا حق ورته قانون ورکړي او شریعت هم دې تلې شي خپل حق محکمې نه غوښتي شي پاتې شو د اولادونو موضوع تر څو چې د میړه زیریږي یا د میړه مثلا پیدا کیږي د نفقه هم د مجبور د خیر د نفقه د ورکی حتی که چیرې د پورم کوي مثلا قرض مخلي یا دینم کله بل چانه د پیسې خلی د نفقه ورکی یا د ځان نفقه ورکی تر څو چې د په نکاح کې دی د کوي شي خپل د نفقه ورکی ولی کله چې د میړه زیریږي نو د پور او د دین د ټول د چا تر غاړي دی د دې میړه تر غاړه ده چې دا میړه باید دغه دین او دغه پور بیرته چیکی وری کیه ادا کی
وکیل صاحب د مور اشاره وکړه چې د لور نفقه دا ور کوي یا سوال را پیدا شو چې په افغاني ټولنه کې چې کله هم خور یا لور وته شي نو بس د پلار کورنۍ هیڅ مسولیت نور په غاړه نه اخلي آیا دا یو رواج ده کنه لو د ورسته قانونن هم پلارګنې لور ته د نفقه ورکولو جامع اخستلو او یا بل څه مسولیت نه لري آیا دا قانونن داسې ده چې ټول مکلفیت د میړه په غاړه ده کنه تر یو وخت پورې پلارګنې هم ورسره مرسته وکړي
مخکې له دې نه چې یو ښځه واده کوي مخکې له واده نه یې د نفقه ټول د چا تر غاړې ده د پلار تر غاړې که پلار نه وي په دویمه درجه کې د ښځې د محرماتو په غاړه باندې ده خو کله چې ښځه واده کوي او د خاوند چیښتن کیږي دلته خود په خوده دغه مکلفیت د پلار نه خلاصیږي او د میړه تر غاړې کیږي په دې خاطر موږ تاسو مخکې وویلې چې سبب د ورکولو د نفقې چی دی یو سبب یې هم عقد نکاح دی د چا سره د هر چا سره چې مثلا د نکاح کوي ښځه خود په خوده دغه مسؤلیت راځي د ده د میړه پر غاړې کیږي یعنی دلته بالغ نه چې نکاح وشو میړه مکلف دی چې خپل ښځې ته نفقه ورکی خو که چیرې میړه مړ کیږي یا لمه ځینې نور هیڅوک نه پاتې کیږي چې بیا هم د ښځې ته نفقه ورکی بیا هم د ترازونو که چیرې پلار د ژوندې وي د پلار واز د توان د نفقه ولې نو بیا هم د پلار مکلف دی چې خپل اولاد دی د څه ورکی نفقه ورته ورکی یا هم که مثلا پلار نه وي مثلا ورور تر څو چې د خپل د ښځو کول شي یا کارو کې یا کسب کې خپل توان دې پیدا کړي چې خپل نفقه ځانته مهیا کړي یا مثلا اولادونه د لوی شي دته د نفقه ورکړي
خو وکیل صاحب کبیر ته د موضوع په طرف راشو تاسو لګ مخ کې اشاره وکړه چې کچېری میړو په محکمه کې خپل ناتواني ثابت نه شي کړای نو څه څه بکیږي هغه ته تاسو اشاره وکړه خو سوال دا دی چې کچېری میړو خپل د ناتواني او غریبي په محکمه کې هم ثابت کړي چې واقعا دی غریب دی او پر اختیار مسكين دی خو خزه دا غریبي قبول نه کړي او بیا هم د جدای غوښتنه وکړي نو دا مسله څنګه حل کېدای شي
ډېر ښه سوال مکو دلته محکمه میړه لپاره یو موده وخت ورکړي یعنی دا موده به څونه دی محکمې د مطابق د قانون دی موږ تاسو دغه درې میاشتې وخت دی درې میاشتې پورې میړه ته وخت ورکوي تر څو چې میړه کارو کې زحمت وباسي له دغه بیوسي او ناتواني نه ځان خلاص کی او خپل مې خزه ته په شکل دغه څه مثلا عادیش توګه باندې خپل خزه ته نفقه ورکړي
که فرضاً په دې درې میاشتې کې بیا میړن و ناتواني دی بیا
کچېری فرض په دیو چې په دغه درې میاشتې کې مونږ شو کوي چې خپل خزه ته دا مثلا د نفقه ورته برابر کړي یا خپل مثلا د صحیح کارو کې ځان ته کار نشو پیدا کولای نو دلته چې بیا هم محکمه په دې باندې څه کوي محکمه حکم په بیلتون یا حکم په جدای دی د نه ورکولو د نفقه په اساس باندې حکم کوي
وکیل صاحب چون د نفقه موضوع ده خو یو بل پښتنه د اولادونو د نفقه په اړه د ذکر کولو وړ ده که فرضاً خزه د نفقه د نه ورکولو په سبب جدای واخلي نو د اولادونو نفقه پچا کیږي
دا ډیر واضح منګتا سکه د وريدونکو په یادو سی منګتا د اولادو په نفقه باندې بحث کړو خو بیا هم په دې موضوع باندې منګ ان شاء الله په نور برنامه کې منګتا سی او بحث لرو په نامه د هزانت چلته مستقیما باندې ډیر په واضح شکل باندې بحث کو خو بیا هم د سلند شکل باندې کچیر دې په منس کې بیلتون راځي یا جدی راځي نو د نفقه ور کول لمغه ابتدا نه د پیدایښت دی اولادونه تر اتلس کلنې پورې د چا په غاړه د پلار پس غاړه باندې دی پلار مکلف دی چې دوی ته خپله نفقه ورکی
وکیل صاحب کا لگ مخ کی موضوع تا بیا زلار شو کچری میړو غائب وی یا په زندان کی وی یا تری تو مرک وی او په کورنۍ کی خزا د دل پیسو نفقه برابرول شي یعنی دومره پیسې ولري نو آیا بیا خزا د جدای غختنه کولای شي
کدی خزی میړه غائب وی یا تری تم وی یا ورک وی دغه حالتو کې د خزی نفقه د میړه له د اشتمنۍ څخه یا اموالو څخه اغیستل کیږي او خزی ته ورکول کیږي یعنی څنګه اغیستل کیږي د محکمې په حکم باندې یعنی مو محکمې نه اجازه اغیستل کیږي چې د ما د میړه څخه دغه اموال پاتې دغه د اشتمنۍ پاتې د زغورم خپل نفقه دنه برابر کړم منګ تاسو په تیر خبرونه کې په دې موضوع باندې منګ تاسو یو څه بحث او خبرې وکړې چې کچېرې د میړه مسلې ترې تم وي یا غایب وي آیا خزه ته نبی تفریق غیستې شي کنه منګ تاسو ویل کچېرې د خزه میړه غایب وي ان تر سوچ درې کال پوره شي نه یا درې کال نه زیات اوخت نه د غلطه خزه نشي کولای چې د خپل د میړه نه چې غوړي بیلتون غوړي د خپل د میړه نه جدا شي او کچېرې د خزه میړه ترې تم وي نو د حالت کې هم د حق نه لري خپل د میړه نه جدا شي دا باید مجبور چې لاړ شي محکمې ته او خپل د محکمه کې خپل د میړه تاریخ ته میدل ثابته کی چې الته بیا محکمه حکم په دې باندې کی چې د میړه مثلا مړ ده یعنی حکمی مړ حکم اجازه ورکول کی دي چالو خونه د محکمې رخونه چې د خزي میړه مړ ده کله جداس مړ ثابت شو بل لغنه د حق لري چې مثلا د بل چا سره نکاح کوي خپل ژوند تیر کی ولی تر سوچ دغه شان نه ثابتېږي د نفقه د خپل د میړه د شتمنۍ څخه او کچیر د میړه د شتمنۍ مون لري داري مون لري اموال مون لري د تکوي شي چې خزه دغه پیسې قرض کی یا پوری کله بل چا نه بالغ نه چې د میړه حاضرېږي د غل میړه مکلف دی چې دغه پوری دغه دین چې کی ادا کوي ورکی
ډیره مننه وکیل صاحب تاسو ډیر اساسي پوښتنې جواب کړې خو موږ مجبور یو په خبرونه کې د اوریدونکو پوښتنې هم راوخلو د ازادې رادیو درنو اوریدونکو موږ په هر خبرونه کې د خبرونې د موضوع مطابق تاسو پوښتنې هم راخستي نو د جمنې سره سم اوس بیا تاسو تماسونه راخلو او د خبرونې میلمه مدافع وکیل روحله حبیب بس تاسو پوښتنې جواب کړي
السلام علیکم زما تاسو سره چې چړي دوه خزي او دی وی خو دې اس کار ول نو یو نه خرابي او ګل اج ویني خرو جوړي او ویلا شي خپل پلان سره کینه خپل پاره به تخپل تلغه نو ورګي خو دې خو دې په څه ده انجام چې دا د میر څخه ځنګ دې اف د خپل شي کنه خپل وخت شي کنه ته الو
السلام علیکم ذات ما جما دا کو دې چاپول سوال ته تاسو ته پیغام پریږدم نو دا و چې د پون شم دې کلاس باندې ار وخت مو دا پیغامونه ګورو در جهان خمختلا مر تیر کرای دی او پینجل از کولانی تیر کری دی پینجل از کولی کمی اون چالور بچان نرینه شوی دی خبر دسته چی دو رایست او تو دو رایست از ما خون خبلا خود پویسا ها دی خب دو بنده باور نکوشی ما اولا دی توستا بستا اولا شید ما کرانه کشید نه دی سر بزان پغن که دی ما رو دی رو رو پغن مو که زخبلا غورم چی دی ما اولا خصادق وویایی شتالیم وویایی او دغه کیسه کې د دې چې یو دا خدای او د دې کوم د پیغام ستنه شي او د دې خبرې او د ډاکټر مول د سکول شو چې نن د خوند له سمه او پیسې لیدل شي نو ژوند لیدل شي نو خلاقه لیدل شي دنده سي او دا ته مجبور شي چې زیات نه مول د خپل خوند د جوبا او یو زر پیند شو پیسې او غني خستي هغه باندې اولاد په داو دي زون اولاد باندې مصرف کړی مو وای چې دا به د خدای مختوري
السلام علیکم زمانم حکمت الله د لوګر ولایت څخه مې اړیکه نیولې دا کوم خوان غریب یو خپل خدای د لپاره نفقه برابرې هغه داسې نفقه برابرې چې کوم کاله یا جامع یا خواړه خوان خپل ځان لپاره برابرې هغه خپل خدای د لپاره برابرې به هم په هر صورت لدینه خزه خوشحاله نه وي خزه خزه وایي چې ماته باید لدینه نور هم خزان برابر کی او میړه د امکانات نشي برابر له ما کوم کار چي کوي خپل ځان او غریبي کې او دا سړی کوم کار کوي چې خپل خزه مو ساتي او خپل ژوند ته دوام ورکړي او خپل خزه هم خوشاله وساتي.
خا وکیل صاحب، زمونږ د څو اوریدونکو پیغامونه نو ان شاء الله تاسو د دې پوښتنې نوٹ کړی دي، بیا تکرارول ته ضرورت نشته، نو کیمرې باندې وکړي.
مننه. موږ تاسو یو ورو ویلې چې دوه خزې لري، ژوند یې ډېر ښه دی، او دا یو خزه د خپل پلار کره اوسیږي، او دې باندې نفقه څنګه کیږي؟ دا نفقه په دې باندې حق لري که نه لري؟ دې ورور ځواب کې باید داسې ووایم چې د ښځې نفقه څه وخت د مېړه له غاړې نه ساقطیږي یا له منځه ځي. اول، کله چې ښځه خپل د مېړه بدون له شرعي اجازې څخه، یعنی بدون د دې نه چې خپل د مېړه نه اجازه واخلي، له کوره وځي، یعنی غیر شرعي او غیر قانوني مقاصد لپاره له کور نه دی وځي. که چیرې دی بدون د اجازه خپل د مېړه له کوره ووته، نو دلته د خپل نفقه خود په خوده ساقطیږي او دا ښځه مستحق د نفقې نه دی. دویم، هغه وخت دی چې دغه ښځه خپل د مېړه دغه زوجیت اموراتو ته سرجیټی ونه لري، یعنی تمکین ونه ښیي، دغه حالت کې هم د څه دی مستحق د نفقې نه کیږي. دریم حالت چې یو مانی وجود ولري دې ته چې د ښځې انتقال د میړه کور ته ناممکنه وي، یعنی داسې یو مانی وي چې میړه ونه شي کوی خپله ښځه خپل کور ته انتقال کړي. په دغه حال درې حالتو کې د ښځه مستحق د نفقې نه دی. دلته لکه څنګه موږ تاسو چې ګورو، بدون د کوم دلیل نه چې تاسو وایئ چې ژوند مې ښه دی، مشکل نه لرم، او دا ښځه ځي خپل پلار کره اوسیږي، نو دلته دی مستحق د نفقې نه دی. ولې؟ په دې خاطر دی مکلف دی، کله چې هغه د نکاح منعقد شو، دی مکلف دی چې راشي خپل د میړه په کور کې اوسیږي، او میړه هم وخت چې د هغه اقتصاد ښه دی، د هغه په ډېر په ښه توګه ورته نفقه ورکوي، نو دی مکلف دی چې خپل د میړه په کور کې ژوند وکړي، خپل ژوند مخته بوزي. دویم خور د چک د وردګ څخه موږ تاسو سره تماس نیولو، چې هغه وایي چې 15 کاله کېږي چې واده کړی دی، 4 بچیان لري، او دی وایي چې میړه ښه دی، شتمنۍ خاوند هم دی، خو دی بیا هم وایي چې توجه نه کوي، نه موږ ته او نه مې اولادونو ته، دی ډېر متوجه خپل پلار او مور ته دی. د خور په ځواب کې به ته وایم چې خورې، پلار او مور هم حق لري چې خپل زوی باندې چې هغې ته نفقه ورکړي، یعنی مطابق د شریعت او قانون مور او پلار په خپل زوی باندې حق لري چې زوی ورته نفقه برابره کړي، او تاسو هم مطابق د قانون کله چې د هغه په نکاح هغه سره شرعي نکاح کړی دی او اولادونه دنیا ته راغلي دي، نو ته او اولادونه دې ټول خپل په میړه باندې چې دا حق تاسو دی، دا تاسو میړه مکلف دی چې هم تاته نفقه برابره کړي، هم خپل اولادونو ته، او هم خپل مور او پلار ته. په دې خاطر چې دا سړی خپل د شتمنۍ خاوند دی، د خپل توان د دې لري، وس د دې لري چې خپل دغه نفقه ورته مهیا کړي. بلې خوا نه تا ویل چې زه د تعلیم حق غواړم خپل اولادونو ته، تعلیم هم ایتا حق دی او ایتا د اولادونو حق دی، په دې کې هیڅوک ممانعت نشي کوی. بله موضوع چې تاسو یاده کړه دا وه چې وویلې چې زه بعضې وخت یو څه پیسې د خپل د خاوند نه جبه چې یا زر یا 5000 څونه چې اخلم او دغه مصارف پې کوم. که چیرې دغه پیسې خورې تا په دې نوم اخیستي چې تاسو هغه شد ضرورت چې تاسو مثلا دغه نفقه ده، یا تاسو مثلا دغه جامې او خوراک او د تدیو دغه موضوعات د اخیستي، خو بیا مشکل نه ده، او دا بهتره دا ده چې تاسو دا موضوع هم بیا خپل میړه سره هم شریک کړئ، او که چیرې غیر دغه موراتونه دی اخیستي، دا واضح ده چې دا خلاف د شریعت دی، خلاف د قانون دی، دا باید تاسو خپل میړه په جریان کې پریښی وی، او که چیرې په ضرورت لپاره دی اخیستي، دا بهتره ده چې خپل ضرورت یې رفع کړي او بیرته خپل میړه سره دا موضوع په جریان کې کېږدي، چې مثلا دا پیسې چې ما اخیستي دي ډوډۍ یا د تداوي یا د جامو لپاره اخیستي، چې یا اولادونه یا تاسو دا جامې او ډوډۍ نه درلود، تاسو په دې باندې دا مصرف کړی دی. بل ورور موږ تاسو د لوګر څخه تماس اخیستی او چې هغه وویل که چیرې ښځه خپل د میړه له توان او وس څخه زیاته نفقه وغواړي چې د هغه د میړه په توان کې نه وي، نو دا موضوع به څنګه کیږي؟ دې مورد کې به ته ووایم خپل د خور ته زه دا رهنمایي کوم چې خورې ته هیڅ وخت کوشش مه کوه چې خپل د میړه له توانه دا اوچت غوښتنه وکړي. په دې خاطر دغه ورور چې دا زنګ وهلو ده وویلې چې ما د وس توانه زیات، یعنی هیڅ وخت ښځه دا حق نه لري چې خپل میړه له وس او توانه زیاتره نفقه وغواړي. یعنی دا په دې معنی چې مثلا که د عایداتي مثلا 15000 یا 6000 یا 10000، ولې ته د ښځه دنه داسې غوښتنه وکړي د جامې په حساب چې د هغه یو جامه 15000 تر 20000 قیمت ولري؟ نه، داسې نه دی. دی مکلف دی چې خپل دغه غوښتنه د جامو په حساب کې برابرې کړي، یا مثلا د خپل د میړه دغه معاش یا دغه میړه دغه عایدات پورې سره برابر او سمت یې نه غوښتنه وکړي. یعنې دغه توان د میړه نه دی پورته جامې تین نو غوړي یا هم کچیر خوراک غوړي نو د حق نه لري د خور چې خپل دی میړه توانه د پورته تینه خوراک غوړي یا د مسکن په باره کې لکه څنګه چې مونږ تاسو ورې د حق نه لري چې خپل دی میړه توانه وسنه پورته چې غوړي مسکن غوړي بنا اندس تاسو په لاندې شکل وایم خلاصه کوم د موزي چې د غرور ته وایم چې ته خزه فقط دغه حق لري چې ته توان او دی وسې پوري تانه نفقه غوړي او ته هم مکلف چې خپل دی وس او توانه پوري دته نفقه ورکړي
ډیر مننه وکیل صاحب تاسو خو د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړې خو یو ورستۍ پوښتنه چې ما ته رایاده شوه او یادول ضروری دی وکیل صاحب که کله هم ښځه او میړه یو بل څخه د نفقې د نه ورکولو په سبب جدا شي نو آیا میړه بیا ښځې ته رجوع کولی شي آیا دوی بیا د خپل ژوند په ګډه پر مخ بیولی شي او که نه دوی طلاق شو او د همیش لپاره جدا دي
دې مورد کې به تویم کله چې د ښځې او میړه ترمنځ د نفقې د نه ورکولو په سبب جدایي راغی با لغنه که چیرې میړه توان دی اواز دی پیدا کړ چې دا نفقه ورکوي شي او دایم زړه کې بیرته دایم بیرته وغوښتل چې خپل د ښځې سره یوځای شي خپل ښځې سره ژوند یوځای پیل کی نو با له حکم د محکمې نه محکمه ښځې لپاره یو مده ټاکي چې هغه د عدت مده دی یعنی ښځه مکلفه ده چې با له طلاق نه یا با له دغه جدایي په سبب د نه ورکولو د نفقې نه دغه خپله عدت دوره تیره کړي په دغه جریان کې چې کله چې دغه مده تر څو چې سر ته نه وي رسېدلی د میړه کوی شي چې بدون کوم مشکل نه خپل ښځې ته رجوع وي او خپل ژوند سره بیرته پیل کړي او که چیرې دغه عدت سره پوره شي نو با له هغه نه دا میړه حق نه لري چې خپل ښځې ته رجوع وکړي
ډیره مننه وکیل صاحب چې زما او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې نو د خبرونه د پاشي بوته تقریبا رسیدلیو که په دې برخه کې تاسو کوم پیغام لرئ نو مهرباني
لکه څنګه چې ما په تیر خبرونه کې ویلي دي بیا هم د خبره یادوم چې موږ د خبرونه د وخت ډیر کم دی او په دې کم وخت کې موږ نه کو نشو کولای د ټول معلومات خپل اوریدونکو ته وړاندې کو نو زه خپل اوریدونکو نه غواړم غوښتنه کوم چې کچیر تاسو غواړئ چې لا زیات معلومات لپاره موږ د ساحوي دفاتر ته راشي او تاسو کوی چې ډیر مکمل توګه باندې ځانته د معلومات حقوقي باش کې ځانته واخلي نو زه غواړم د رسونه پلا ریډونکو ته وړاندې کوم منګه په کابل کې دفتر لرو چې د صدارت څلور لارې د کابل ولایت او د کابل قومندانۍ په انګړ کې د حقوقي خدماتو راګان دفتر اړیکې شمیره ده 0 و 2 5 6 5 2 5 6 5 همدارنګه جلال آباد کې هم کوي چې دوی دغه دارالمشروع ته لاړ شي چې دغه ادرس د شرق پلازا د استیناف محکمې تر څنګ د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره 0 و 2 5 6 5 2 3 8 همدارنګه په هرات کې هم دی کوي شي چې دغه وړیا دارالمشروع ته لاړ شي خپل معلومات واخلي چې دغه د هرات ولایت دفتر دی د شاروالي اوله ناحیه د محبت سړک د استیناف محکمې ریاست دریم پول د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره ده 0 و 2 5 6 5 2 3 8 دارنګ په بلخ کې هم دفتر شته چې دغه ادرس ده 15 امنیتی حوزه د افغانستان ملي بانک سوهیل خواته د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړې کشمیره ده 0 و 2 3 8 5 6 5 2 ډیره زیاته مننه
تاسو نام مننه وکیل صاحب او په دې امید چې اوریدونکو ستاسو شمیره نوٹ کړی وي د ازادي رادیو خوږو اوریدونکو د خبرونې وخت په ختمېدو ده نو نننۍ خبرونه پای ته رسو خو مونږ به ان شاء الله راتلونکو نه یو ځل بیا د وی بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو نو د یادولو وړ ده چې مونږ راتلونکو نه د عیب او خولی په سبب په جدای غږیږو که تاسو خويندې ورونه په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو کولای شئ د 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 5 6 5 2 0 و 2 پوښتنې له همدې لارې ځواب کړي. نو نور مو په مهربان خدای سپارم. د خدای پامان.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.